احمد شبادیم دا سدی رادیو په خبرونه کې مو هر کله کو د خبرونه په دوام په کابل کې خبريال او وشل شو او د خبريالانو ټولنو یو ځل بیا اندیشنه څرګند کړه.
سر کال د رسنیو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده.
د پاکستان د پولیسو یو چارواکي زموږ خبريال ته د منظور پښتین د احتمالي خوشکېدو خبر ورکړ.
طالبان ټکي استعمال کو اغول په څرګند نه ویل چې کوشش لري.
د غزنی د قرباغ ولسوالي محاصره ماته شوې خو خلک خپل کورونو ته نشي ورتلی. تر پنځو بجو شمیر نور مطالب هم دا سدی رادیو لروانې خپرونې اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې ویجاړوونکي هغه کسان دي چې افغانستان کې جګړه تیزه کړې ده. په کندهار کې وسلوالو یوه ښځینه پولیس وژلې. بېلابېلو فعالانو د منظور احمد پښتین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو د تازه څرګندونو په عکس العمل کې ویلي د سولې ویجاړوونکي هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندۍ او وینې تویولو ته یې دوام ورکړی دی. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي د افغانستان په سوله کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي او سوله یوازې د بیانیو یا اعلامیو په خپرولو سره نه ټینګیږي. په اعلامیه کې د کوم پاکستاني چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو د سیشن بی پورز د ولسي جرګې له مشر میر رحمان رحماني سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي تر کتنې وروسته دغه وزارت د قریشي په وینا په اعلامیه کې ویلي وو په کار د افغانستان کې دننه او له دغه هیواد بهر د ویجاړوونکو رول ته هوشیار اوسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانان او نړیواله ټولنه له پاکستانه تمه لري داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د سولې با مفهومه خبرې پیل او د تلپاتې سولې لپاره عملي پایلې ولري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره لا زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عادلي راز چې کاري موده یې په ختمېدو ده تېره شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ډاډ ورکړ چې افغانستان د دې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه کوي. د تېر میلادي کال په نومبر میاشت کې 68 هیوادونو او 200 سازمانونو د جنیف په کانفرنس کې تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره د څه باندې 14 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. خو له افغانستان سره د مالی مرستو د دوام لپاره د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو ګڼل کیږي. 215 اتل قلو اردو ادعا کوي چې په زابل او کندهار کې 13 وسلوال طالبان په جلا عملیاتو کې وژل سوي. دغه قلو اردو وایي 15 وسلوال طالبان پرون د زابل په شاجی ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان جګړن صادق عیسا وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په شولی کوټ او پنجوایي ولسوالیو کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دغه عملیاتونو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال ترګر ووژل سو او 15 تنه ټپیان سو. په دې عملیاتو کې د دښمن یو اندازه انفجاریه مواد، مهمات او اسلحې هم تخریب شوي دي. زموږ عملیات د کندهار ولایت د پنجوایي، شولیکوت، مایوند، خاکریز ولسوالۍ په اړوند سیمو کې روان دي.
د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په کندهار کې ناپیژاندو وسلوالو یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې د زاکری په نوم دغه پولیسه نن سهار د کندهار په بلوڅانو کلاچی سیمه کې وژل سوې ده.
وسلوال ترهرګرو زموږ یوه تکړه سرباز پولیسه چې پنجوایي ولسوالۍ کې دنده مخته وړله
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. په کندهار کې یوازې په روژې میاشت کې د هدفي وژنو 9 پیښې ثبت شوې دي. بلخوا چارواکي وایي نن سهار وسلوالو په ډنډ ولسوالۍ کې د ډنډ ولسوالۍ د پخواني امنیه قمندان عبدالله یو ورور په ډزو وژلی دی. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي ستوري راشد خان ویلي د شل اوران نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز یې نه دی منلی. راشد خان له کرک انفو سره په مرکه کې ویلي دا غوره ګڼي چې د لوبډل مشري پر ځای د یو لوبغاړي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د زیاته کړې کارتیاوه حاضر دی د مرستیال لوبډل مشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیر د شنبه ویل چې راشد خان به د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشر د مرستیال په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. کرکټ بورډ د اصغر افغان پر ځای د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لپاره حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر او رحمت شاه زرمتی د مرستیال په توګه اعلان کړل. په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیلو فعالانو او سیاستوالو د منظور پښتین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار پولیسو نیولی دی. د غورځنګ غړي وایي منظور پښتین چې کله نن وختي د جانخیلو پر لټ روانو په کوهاټ کې پولیسو ونیوه. تر دې مخکې منظور احمد پښتین د تیر میلادي کال د جنوري پر 28مه د پېښور په تحقیقال کې له خپلو شپږو ملګرو سره نیول سوی وو، خو د ډیری اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري میاشتې پر 8مه نوموړی د غداري له توره سپین اعلان کړی وو. ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن جمعه وویل چې پولیس په ګزمه وتلی وو چې پرون ناوخته ورباندې حمله وسوه. د پاکستاني طالبانو ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پولیسو یوه چارواکي ویلي د قاتلانو په موندلو پسې پلټنې پیل سوي دي. نن سهار د سربیا د چاچاک ښار د مهماتو په یوه فابریکه کې څو چاودنې وسوي. په پیښه کې لا د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. چاودنو د فابریکې په شاوخوا کې د څو کورونو شیشې ماتې کړې دي. د چاچاک ښاروال میلون تودروویچ رسنوی ته ویلي له فابریکې نږدې 60 کارګران ایستل سوي دي. د پیښې علت لا روښانه نه دی. او په ملګرو ملتونو کې د ایډز پر وړاندې د مبارزې د پروګرام مشر وایي په احتیاط دې ته خوشبینه ده. ایچ آی وی وایرس چې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي تر 2013 میلادي کال پورې په بشپړ ډول مهارېدای سي. د یو این ایډز پروګرام مشر ویني بیانی مرویلی اداره په نړۍ کې له دولتونو غواړي پر هغو نابرابریو تمرکز وکړي چې خلک له روغتیایي خدماتو محروموي. هغې زیاته کړې که پر مشخصو ډلو چې له خطر سره مخامخ دي تمرکز وسي، ایډز ناروغي به په 9 کلونو کې ختمه سي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي چې په کابل کې د آریانا تلویزیون ویاند او د خپرونو چلوونکې مینا خیری چې پرون په یوه چاودنه کې ټپي شوې وه نن وفات شوه. دا په روان 1414 یعنی 1414 لمریز کال کې لومړنۍ ښځینه خبریاله ده چې وشل کیږي. له کابل راپور لرو.
د اریانا ټلویزیون ویاند او د خبرونو چلوونکی مینا خیری چې تیر ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوې و نن یې د کابل په یو روغتون کې د سختو ټپونو لامل ساور کړه. راپورونه وایي چې په دې پیخه کې د غلی مینا مرحوم وجل شوې او یو خورې سخت ټپي شوې. دا پیخه تیر ورځ د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند د چرقلا په سیمه کې رامنځته شوه. د افغانستان د خبریالانو دفاع کمیټه وایي دغه وژل شوی خبریاله په یو ټونس ډوله موټر کې له دفتره د کور پر لور روانه وه چې د مقناطیسي ماین چاودنه پرې وشوه. د خبریالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمحیط هاشمی ازادي راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د فزیکی امنیت په اړه سخت اندېښمن دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه د پخوا په څیر د ژورنالیستانو د فزیکی امنیت پر اړه باندې سخت اندېښمنه ده. متاسفانه چې په دې وطن کې هیڅوک خوندي نه دي، خو بیا هم سږ کال د رسنیو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده او د ژورنالیستانو سر او مال خوندي او محفوظ نه دي.
که څه هم امنیتي بنسټونو د دغه پیښې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو ښاغلی هاشمي وایي چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ چې دا یوه هدفي حمله وه چې لامل یې د اریانا ټلویزیون د خبرونو ویانده او د خپرونو چلوونکي مینا خیری وژل شوه. د کابل امنیه قومندانې تیر ورځ ویلي و چې په یاد چاودنه کې 4 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. آریانا ټلویزیون تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ادارې زیات شمېر کارکوونکو د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر له لارې د اغلی خیری مړینه تایید کړې. دا په روان 1414 لمریز کال کې لومړنۍ ښځینه خبریاله ده چې په کابل کې په یو چاودنه کې وژل کیږي. له دې وړاندې د تیر 1399 لمریز کال د کب یاهود په 22مه په جلال آباد ښار کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوي وي. له دې وړاندې د همدې ټلویزیون یوه بله ویانده ملاله میوند په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوه چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویلي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې 11 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وجل شوی دي او اتیا نور د فزیکی او حرفوي تاوتریخوالي سره مخ شوی. د اریانا ټلویزیون پر ویان دي د تیر ورځې 14 مسولیت چا نه دی منلی، خو افغان حکومت په خبريالانو د حملو مسؤلین وسلوال طالبان بولي، خو وسلوالو طالبانو له دې وړاندې بار بار په دغه ډول حملو کې خپل لاس لرل رد کړي دي.
داریانا تلیزون ویانده مینا خیری چې پرون په یو چاودنه کې په کابل کې ټپی شوی و نن وفات شو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوی ځانګړی استازی ویلي په افغانستان کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. توماس نیکلسون ویلي د سولې مذاکرې باید اساسي بحثونو ته داخلي شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په یو اعلامیه کې د ښاغلي نیکلسون په حواله ویلي د روانې جګړې زیات زیان ملکیانو ته اوړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوی ټاکل شوی ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د رواني جګړې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ نن جمعه په ویلامیا کې د توماس نیکلسن په وینا ویلي په دسل کې چې بهرني ځواکونه په وتو دي، اروپایي ټولنه په افغانستان کې د پاتې کېدو هوډ لري او له افغانانو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. دوی ویلي چې د دې کار د ترسره کېدو لپاره اړتیا ده چې د سولې پروسه پرمختګ وکړي او جګړې پای ته ورسیږي. ښاغلي نیکلسن تېره اونۍ اروپایي پارلمان ته په وینا کې ویلي وو له افغانانو سره زموږ ژمنه نه ده بدله سوې، خو حالات د بدلېدو په حال کې دي. د زیاته کړې وه اداره یې هڅه کوي ځان له نویو بدلونونو سره عیار او په یوه نوي چاپېریال کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. کله چې امریکایي ځواکونه د طالبانو او واشنگټن د موافقې له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه په بشپړ ډول ونوتل، د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې رواني مذاکرې ټاکنۍ سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اپریل میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د اپریل له لومړۍ د سپتمبر میاشتې 23 له افغانستانه ووځي. تر دې اعلان وروسته د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د کوچنی اختر پر مهال یو ور سره غونډه کړې وه. د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د تیر 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې بین الافغاني مذاکرې پیل کړې، خو دواړه لوري له میاشتو مذاکرو وروسته هم پر اوربند نه دي سلاح سوي. په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خونړۍ پیښې سوي چې تر ټولو خونړۍ د لوګر په مرکز پل عالم کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشت برچي کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه خونړۍ حملې وې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د سید الشهدا له پیښې د بچ پاتې سو زده کوونکو په ګډون له ښځو او نجونو سره خپلې لومړنۍ کتنې پیل کړې دي. د اعلامیې له مخې نیکلسن ویلي په افغانستان کې له عمده ګواښونو سره سره د افغانانو قوي هوډ حیران کړی دی. د زیاته کړې له افغانانو سره په زیاتو کتنو او بحثونو کې ورته دا څرګنده سوې چې افغانان د خپل هیواد جوړولو ته لا هم هوډمن دي. د اعلامیې په حواله ښاغلي نیکلسن له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اطمار او نورو افغان چارواکو سره په خپلو کتنو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د اروپایي ټولنې پر نقش هم خبرې کړې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د غزنی د قرباغ ولسوالي بي ځای شوی خلک له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د دوی په سیمه کې ماینونه پاک کړي څو دوی خپلو مینو ته ستانه شي. د سیمې له اوسیدونکو په وینا د روژې په پیل کې وسلوالو طالبانو د قرباغ ولسوالي محاصره کړه. د شاوخوا کلیو اوسیدونکو یې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ ایستل. په وروستیو ورځو کې امنیتي ځواکونو د سیمې له طالبانو تصفیه کړې، خو ماینونه په خپل ځای پاتې دي. عصمت څاروان د سیمې له یوه مدني فعال جاوید افغان سره مرکه کړې او لومړی د بې ځایه شویو د وضعیت په اړه معلومات ترې غوښتي.
تقریبا څه کم دوه میاشتې د قرباغ ولسوالۍ طالبانو لخوا محاصره. د درې ورځې له مخه د ولسوالۍ او بازار انګاس، بازار او ولسوالۍ له ولقې نه وژغورل شوه. هلته کمانډو ځواکونه ورسېدل. شاوخوا کلي اوس هم خالي دي، د مسلو خیل، ابراهیم خیل او د لایق میدانک او د کلبي. دغه کلي نه ټول خلک ستانه شوي دي، مهاجرت ته مجبور شوي دي. هلته خلک بېرته خپلو سیمو ته نه شي تلای، ځکه لارې، سیمې، باغونه، د تګ و راتګ لارې دا ټولې په ماینو فرش. هلته کوم ټیم تر اوسه نه ده رسېدلی. یا ماینونه خونسا او د خلکو په مخ لارې پاک ترڅو خلک هغه عادي ژوند ته بیرته راوګرځي.
تاسو اوس غوښتنه له چا ده د ماین پاکۍ له خپلواکو ادارو له دولته له چا هم غوښتنه ده چې ماینونه پاکي؟
له مرکزي دولت نه هم غواړو چې تر څو مرستندویه ادارې دې ته وهڅوي چې هلته د سیمې خلک ورسره همکاره دي چې دې ته وهڅوي چې هغه سیمې ته ولاړ شي، خصوصا د ماین پاکۍ ټیمونه هلته د تګ راتګ لارې خلاصې کړي د خلکو په مخ باندې، هلته کورونه ړنګ دي، هلته د خلکو وسایل د کورو پات دي، هلته هلته حیوانات نه پات دي، څوک له لوږې مړه شوي دي، تلف شوي دي. نو هلته اوس د سیمې خلک څوک په غزني کې پاته دي، څوک کابل ماجر خپلې سیمې ته نه شي تلای. نو له مرکزي دولت نه هم غواړو، له مرستندوی ادارې نه هم دا غوښتنه کوو چې تر څو سیمې ته ولاړ شي، د خلکو ستونزې حل شي، هلته خلکو ته بېرته د راستنېدو لاره هواره شي.
آیا له دغو خلکو سره چې بې ځایه شوي دي تر اوسه پورې چا مرسته کړې ده؟
بلې، په غزني کې تقریبا څلور سوه څلور نیم سوه کورنۍ چې هلته دولت ثقافت یوه سیمه ده د ماجرو لپاره یې خالي کړه، هلته په روزه کې تقریبا ډېر شپې هلته واوسېدل. ادې توان په اندازه یې مرسته ورسره وکړه، نغدي مرسته یې هم ورسره وکړه، د پوشاک او پاکړه یې مرسته ورسره وکړه. نو دولت ځینې مرستې ورسره کړي دي، خو ټوله ته په مجموع کې نه دي رسېدلې.
څه فکر کوئ، طالبان خو اوس له دغو سیمو بېرته په شا شوي دي، دوی به له هغو مؤسسو سره چې ماینونه پاکوي د ماینونو د ځای په ښودلو کې مرسته وکړي؟
فکر نه کوم چې دوی د مرسته ورسره وکړي. له کومو سیمو دوی طالبان په شا شوي دي؟ هلته دولت د بازار شاوخوا، یعنې د بازار مابای د دوکانو شاته، هلته دولت هغه سیمه د دولت تصرف کړي، دولت کولای شي موږ ورسره تماس ونیسي، دوی سره همکاري وکړي او هغه سیمې له ماینونه پاکي.
آیا د خلکو کورونه د دې جګړې له کبله زیانمن شوي دي او کنه؟ او دغه راز بازار څومره زیان لیدلی؟
بازار تقریبا څلوېښت فیصده بازار ړنګ ده، حتی پنځوس فیصده دوکانونه یو بل ته سوري شوي دي، اوانونه راغلي، یعنی جګړې ډګر نو حتما به بازار ړنګ. پنځوس شپېته فیصده سلنه بازار ړنګ ده، دوکانو دروازې خلاصې شوي دي. معلوم نه دي چې کومه ډله ده، حتی د دواړو تصرفو کې دولت هم دا اداره دی، طالب هم ردی سی، ما نه دي کړی، هغه وایي ما هم نه دي کړی. خو دلته ولسي خلک متضرر شوي، نو په دې کړه باید یو اقدام تضرر ده تر څو دغه سیمې پاکې شي، خپل ولس خپلو دوکانو ته ورشي او خپل دوکانونه وګوري چې د مسوله شی ورک شوی. مدني فعال
جاوید افغان: د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان په افغانستان کې مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالي په ځانګړي توګه د کابل په لویدیځ کې وروستیو چاودنو ته اندېښنه ښودلې. دا سیاله لپاره د دغه سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي رډو ته وویل، نړیواله ټولنه له افغانستانه په وتو ده او شخړې په دې هیواد کې په زیاتیدو دي. تفصیل په دې راپور کې:
د کابل په لویدیځ کې وروستیو بومي چاودنو او بریدونو په نړیواله کچه اندېښنې راپارولې. تازه د بشر حقوقو د سر نړیوال سازمان ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدر بار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
We're deeply concerned about the bad country.
موږ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په تړاو د هغو بدو خبرونو په اړه چې له افغانستانه له کابل او له ټول هیواد راځي ژور اندېښنه لرو. په حقیقت کې دغه حملې په ځانګړې توګه حضرتو کمه هدف ګرځوي. پر روزنیز بنسټونو زیاتیدونکې حملې دي، لکه څو اونۍ وړاندې چې په دشت برچي کې وسوه، او دغه راز هغه حملې چې ښځې او نجونې هدف ګرځوي. زموږ تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې دا داسې مهال پېښېږي چې نړیواله ټولنه له افغانستانه په وتو ده. تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او د نړیوالې ټولنې په شمول هیڅوک هم دې ته پام نه کوي او لیوالتیا نه لري. دا ډېر اندېښمنوونکی وضعیت دی.
تازه تېره ورځ د کابل د شپږمې حوزې اړوند د چارقله او پولیسو خطه په سیمو کې د ملکیانو د سپرلیو په دو ښاري ټونس موټرو چاودنې وسوې چې له کبله یې څلور تنه ووژل سول او شپږ نور ټپیان سول. له دې وړاندې هم په ورته پیښو کې چې په کاستر موټر وسوې لس ملکیان پکې ووژل سول او دولس نور ټپیان سول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی چې له امله یې د ملکیانو مرګ ژوبلې کچه هم لوړه سوې ده. پنځه ورځې وړاندې د کابل په گاوند پروان کې د البیرونی په هنتون د استادانو او محصلینو په کاستر موټر په شب یمن چاودنه کې د استادانو او محصلینو په ګډون څلور تنه ووژل سول او دولس نور ټپیان سول. د غشان وخت نا وخت له هلمند او کندهار هم د ملکیانو په موټرو د چاودنو له امله د مرجو بلیره پورونه ورکول کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په سید الشهدا خونځي له خونړۍ موټر بم چاودنې وروسته ولسمشر د جمهور ریاست دویم معاونیت ته د یو هر اړخیزې امنیتي طرحې د چمتو کولو لارښوونه کړې. د جمهور ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کابل او لویدیځ خلک د تروریزم له ګواښ سره مخ دي او هره ورځ د جمهوریت د ساتنې لپاره قرباني ورکوي، نو امنیتي بنسټونه مکلف دي چې د دوی ژوند خوندي کړي. د جمهور ریاست دویم معاونیت د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل چې له عامو خلکو، دیني عالمانو، د خلکو له استازو او نورو اړوندو بنسټونو سره له سلام او شور وروسته یې امنیتي طرحه چمتو کړې او تېره ورځ یې جمهور ریاست ته د څېړنو او تایید لپاره استولې ده.
طرح چمتو شوی، تیره اونۍ جمهوری ریاست ته وسپارل شو. د دې طرحې عاجلې برخې د ولسمشر له هدایت سره سم د اجرا وړ دي. اصلي او ټولیز طرحه د جمهوری ریاست او امنیت شورا تر څېړنې لاندې ده. تمه ده چې تحقق پیدا کړي او بشپړ د اجرا وړ
تحقق. محمد هدایت که څه هم د امنیتي محرومیت له امله د طرحې په اړه زیات جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې دغه طرحه دوه بنسټیزې برخې لري: یو د کابل په لویدیځ کې د امنیتي او کشفي بنسټونو ظرفیت لوړول، او دو همدا چې په امنیت کې نیغ په نیغه خلکو ته ونډه او ورکړل سي.
خبر لرو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین چې سهار نیول شوی وو خوشی شوی دی. په دې اړه په پاکستان کې د مشال راډیو له خبریال ممتاز بنګټ څخه اور.
په دې برخه کې زمونږ د کوهات زنی کوم پولیس چارواکي د غوښه خبرې وشولې، دا خو دا چې د پولیس چارواکو وخت مونږ ته صحیح معلومات نه راکول، خو هغه وروسته چې ما کله د ډي ایس پی صدر سرکن ورته وایي بشیر زاده هغوی سره زما خبرې وشوې، نو هغوی الفاظ دا وو چې غالباً ټکي استعمال کړو، هغوی په څرګنده نه ویل چې کوشش شوی دی. چونکې نن په کوهات کې یو داسې پېښه شوې وه چې هغې کې یو شخص نه مړه شوي په ځمکې په شخړه ډېرې شوې، نو بشیرزاد وویل چې زه په دې پېښه پلټنو کې بوخت یم، خو غالباً منظور پښتین چې دی هغه کوشش شوی دی نن. بیا په دې اړه ما ته کوم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ دی عبدالله ننګیال، د هغوی سره زما خبرې شوې، نو هغه وویل چې هو بالکل هغوی د پولیس خبر تایید کړی ده، او هغه وویل چې تېره شپه چې کوم منظور پښتین سره د ملګرو نیول شوی وو نو کوهات پولیس یې هغه نن خوشی کړی دی.
ستاسو معلومات شته چې اوس خپل منظور پښتین چیرته دی؟
تر اوسه پورې پولیس یا د ضلع کوم انتظامیه ده یا نور درته سرکاري چارواکي هغوی دا نه ښیي چې منظور پښتین په کوم اړخ چې هغوی خوشی کړو، نو آیا هغه واپس اسلامآباد ته ولېږلو یا چې هغه کوم جنیخیلو ته روانو هغه اړخ ته لاړو.
له منظور پښتین سره یو شمېر نور کسان هم نیول شوي وو، هغوی هم خوشی کړي دي او کنه؟
او بالکل داسې خو لکه مونږ دا وایو چې سرکاري یا دولتي چارواکو خو ته هغوی سره ذکر نه دی کړی، خو دومره ویل کېږي چې هغه د منظور پښتین سره چې کوم ملګري هغه ټولې خوشی کړي دي. خو اوس پورې لکه څنګه مونږ د سهار نه دی خبر پسې لګیو، نو مونږ سره انتظامیه هغه سې مرسته ونه کړې شوه چې مونږ صحیح معلومات کړي وي. او یو چارواکي دا صرف د هغوی نیول تایید کړي وو، دا هغه هم په دې شرط چې د هغوی نوم مونږ څرګند نه کړو.
بنګر صاحب ډېره مننه. د امریکا حکومت وایي چې خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. په دې ترڅ کې راپورونه وایي چې په افریقا کې د کورونا وبا په سرعت په خپرېدو ده. عصمت څاروان راپور لري.
د روغتیا نړیواله اداره یا WHO وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چارې تقریبا بیخي په ټپه درېدلې، خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه وچه کې د دغه وایرس خپرېدا اوج ته رسېدلې ده. په همدې منځ کې د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان وکړ خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. تیره اونه یوازی پا جنوبی افریقا هیواد که ده کرونا وایرس پیشی پا سلو که شپیته زیادی شوی او دا پا داسی حال کرده چه پا دقه هیواد که ده جانسن ان جانسن واکسین ده تدبیق چاری لستودو سرا مخامخ دی دا واکسین یو دوز ورکول کیشی ده جانسن ان جانسن تر یو میلیون دوز دیر واکسین ده جنوبی افریقا ده درمل جوړولو په یو فابریکا کې دی ته منتظر دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د درملو او خوړو اداره یې تایید کړي چې دا واکسین خوندي دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په درېیمه یو پلان اعلان کړ چې پر اساس به دا هیواد خپل کووید 19 واکسین د نړۍ له نورو هیوادونو سره تر ډیره د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د نړیوال کوواکس واکسین پروګرام له لارې شریکوي. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو د روان جون تر پایه پورې به نورو هیوادونو ته 80 میلیون ډوزه واکسین ورکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په سلو کې 25 تولید شوي واکسینونه زیربه کوي چې په بیړنیو حالاتو کې یې خپلو متحدانو ته ورکړي. بایدن په داسې حال کې له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان وکړ چې په متحدو ایالتونو کې واکسین ته اړتیا خورا کمه شوې ده، ځکه چې د دغه هیواد په سلو کې 3 بالغانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. چین وایي چې تیره میاشت یې یوازې په 5 ورځو کې 100 میلیون ډوز خپل واکسین ورکړی او اوس د دغه هیواد له 1,400,000,000 وګړو څخه 680,000,000 واکسین شوي دي. د چین د عامې روغتیا چارواکي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې د دغه هیواد په سلو کې 80 وګړي واکسین شي.
ستاسو له پیغامونو
احمد الله احمد یم اوردان لا تخاف اوردان مسوالیه کو تور مش کار شی می چې دی اورور مش بس دران خلک دا مش لوګیا د شکر طارا د وپاران دی دا شی اورور مو د ډیر ارزان دی اورور و را باندې دران څور ونه اورور په تلور زره څنګه زره کال دار د خپل خوار اورور خپل نه پکا نه سي برابر او ولې مرده دولت ته دا وښنه کو اورور د ټول کرون ګورو د ټول بزګران نو په شنه په دغه سره خطر می بس لیکنه وای دا د رادیو ته سدار مش پیغام سره نور د یو پور مالونه ډیر ارزان دي روسیا د وفادار شکر سره د دې تورور یو بازار ثاني دی ورور یو بازار او تخلاص ورور مرور ورور سره کورور خلې بهر خلک یو تورور یو د ولر ابان ګرام سره بل د ورور د غخ د دې د ولې د شمی ګرام خلک سره ورور په دار پر یاري ان السلام علیکم.
کوم د ما پیغام دا ده چې دا کورونا خو لا اختر نه مخ کې افغانستان ته راغلی و دا غم ټول په اختر کې جوړ شو اوس په هر کور کې 2-3 مریضان دي. بس مصیبت خلکو ته جوړ کړه په دې کې چې اتعامه حکومت طالبان دا ټول ګرم دي. دغه ښه خبر دي چې محمد رسول الله دې وبانه چپ سوی و خو د افغانان چې دي لهیڅ شي نه ډارېږي، خو چې بیا چپاکي بیا وی وی نارې وی بس وروره خدای ته بیا زارۍ کوي. هغه وخت چې د قبر خولې ته سیخ کړي بیا توبه باسي، څو توبه نه باسي افغانان. دغه ما نظر و
پیغام دا دی دا کنده ولایت دام بسو راتو شان ازی اره خپل خیر خاله باندې وسه وسه څنګه دا خواهش دي چې دا ټول مشران پوښتنه کړي په ساج نه کوي. خدای تعالی السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ادبي شاهکارونو لپاره د نوبل جایزه په نړۍ کې ډېر مشهوره ده، خو د دې جایزې ترڅنګ ځینې نورې جایزې هم شته، لکه بوکر جایزه چې هر کال په بریتانیا کې غیر بریتانیایي آثارو ته ورکول کیږي. د دې جایزې سژنۍ ګټونکی اعلان شو. تفصیل په دې راپور کې.
د بوکر سژنۍ نړیواله ادبي جایزه فرانسوي ناول لیکوال ډیوید دیوب ته ورکړل شوه. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د بوکر ادبي جایزه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شویو آثارو ته ورکول کیږي سږ کال په لومړي ځل یو فرانسوي لیکوال ته ورکړل شوه. د بریتانیا د دې مهمې ادبي جایزې لپاره د ډیوید یوپ او د ده د اثر د امریکایي ژباړنې انا الیزابت موس کواکس تر څنګ د چیلي، هالند، ارجنټاین او روسیې لیکوالان هم کاندید وو. ډیوید یوپ ته دا جایزه د ده د ناول چې د شپې د ټولو وینو رنګ یو شان دی نومیږي په خاطر ورکړل شوه. دا ناول د یوه سینیګالي سرتیري کیسه ده چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د فرانسې لپاره جنګیږي، خو وروسته له دې چې د کوچنوالي یو ملګری د جبهې په لومړۍ کرښه کې ووژل شي په عصبي ناروغۍ اخته کیږي او لیونۍ کیږي.
د بوکر نړیواله جایزه هر کال یو بهرنی ناول ته چې له بریتانیا بهر او په انګلیسي ژبه نوی لیکل شوی ورکول کیږي. دا جایزه چې 50,000 پاونډ ده نیمایي لیکوال او نیمایي ژباړن ته ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې په ترنکوټ کې ولایت روغتون ته ورزو، خو دمګړی لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې ویجاړونکي هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندۍ او وینې تویولو ته دوام ورکړی دی. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو په کار د افغانستان کې دننه او بهر د ویجاړونکو رول ته هوشیار ووسو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عادل ریاض دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې کړې دي. 215 اتل قول اردو ادا کوي چې په زابل او کندهار کې له پرون راهیسې 150 طالبان په جلا عملیاتو کې وژل شوي دي. بلخوا په کندهار کې نامعلومو وسلوالو کسانو نن یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي ستوري راشد خان ویلي د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز یې نه دی منلی. راشد خان ویلي چې غوره ګڼي د لوبډل مشري پر ځای د یو لوبغاړي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو فعال سید عالم مسعود وایي د دغه غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او ورسره نیول سوي کسان خوش سول. دغه کسان نن وختي د جاني خيلو پرلاته پرلار د پولیسو لخوا نیول سوي وو. ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژلي دي. د پاکستاني طالبانو ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. نن سهار د سربیا د چاچاک ښار د مهماتو په یوه فابریکه کې څو چاودنې سوي دي. په پیښه کې د چا د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکول سوی.
په روزګان کې د ماشومانو د نسناسې ناروغي زیاته شوې ده او ګڼ ماشومان د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. پایوازان څه وایي او روغتیا پالان څه لارښوونې ورته لري؟ دې روغتون ته مو ورولو.
د ترنکوټ ښار ولایتي روغتون ته تر بل هر وخت د ماشومان او میرمنو د موسمي ناروغۍ له امله د درملنې لپاره تاګر تاګر زیات شوي دي. دا جراوی د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې د هغه ماشومان دي چې د نس ناستې په ناروغي اخته دي او د کورنۍ غړي یو د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راوړي. دا د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې د ساري ناروغي د درملنې وارد دي چې لسګونه ماشومان پکې کې بستر دي او د هر بستر ماشوم پالنه په دغه روغتون کې خپل مور کوي او تر څنګ یې ناسته ده. لاډلې یوه هم ودېش کلنه ګلجان ده چې څلور ماشومان یې د ناس ناستې په ناروغي اخته دي. ګلجان چې د اورزګان ولایت د سرمرغاب د سیمې اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې د دې په سیمه کې لسګونه نور ماشومان هم د ناس ناستې په ناروغي اخته دي. دلته یوازې ګلجان نه ده چې ماشومان یې د ناس ناستې په ناروغي اخته دي او روختون ته راوړي. د دغه ولایت یوې بلې اوسیدونکې نربیبي هم خپل درې ماشومان د درملنې لپاره چې د ناس ناستې په ناروغي اخته دي د ترنکوټ ولایتي روختون ته راوړي. دا له کورنۍ غوښتنه کوي چې خپل ماشومان دې پر وخت روختون ته ورسوي.
د
په ورته وخت کې دغلته روغتیایي مسؤلین هم د میرمنو خبرې تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ناسناستې ناروغۍ چې موسمي ناروغي ده زیاته سوې ده. د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرطبیب او سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نه پاملرنه، د ککړو خوړو کارول او روغتیایي سپارښتنو ته نه پام کول د دغه ناروغۍ یوازنی علت دی.
نسناستو په واقعاتو کې په موسمي لحاظ باندې کم واقعات چې دي هغه یعنی زیات شوي دي، باید په هغه باندې کافي اندازه باندې باید ورته معایات ورکړي. د اوارس محلول باید ورته ورکړي. که د اوارس محلول نه وي، دوی کولی شي چې د مالګې او د بورې څخه استفاده وکړي، چې هغه څلور کاشوغې به هغه د مالګه او یو کاشوغه بوره دوی په څلور ګیلاس اوبو کې چې هغه پاکې وي یا هم ایشېدلې وي او بیا یخې کې د هغې څخه استفاده وکړي. او که چېرته ماشوم ډېر په هغه کې بد حالت کې وي، دوی بیا یعنی په کار دا ده چې ماشوم باید دغه ته انتقال کړي روغتون ته.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي بیا له نړیوالې ټولنې، دولت او مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د روغتیا په برخه کې ورسره مرستې لا نورې هم زیاتې کړي. دی وایي په کلیوالو سیمو کې ګڼ شمیر نور کسان هم په ورته ناروغۍ اخته دي، خو وایي تر روغتونه پورې لاسرسی نه لري او لارې یې پر مخ تړلې دي.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. خوست ته مخه کوو. د خوست مدني فعالانو، ځوانانو او د ولایتي شورا غړیو د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټ او ښکاره د ځمکو او کورونو د ویش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که غږ یې وانهورېدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې دا غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داسې مهال راپورته کېږي چې افغان ولسمشر واضح کړی چې د ده له حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي موخو په خاطر نه ویشل کیږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بی ریزرف سیمه کې ځمکه سکیټ شوې او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبې ورځې ناوخته یې د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤلین غږ وانهوري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدنی فعال فریدالله قربان وویل
دغه نمونوي لیسه، کتابتون، د ساینس مرکز او ځینې نورې اړوندو مسایلو ته دوی ځای نه لري. نو ځوانان وپتېله چې د هغو مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه یې دغه نمرې ځان ته توضیح کولې مخه یې ونیسو او پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته ډالۍ کو ویې نومو او په راتلونکي کې موږ په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکزه
د پوهنتون استاد امیر بهیرم وایي د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکي هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د دې ځای ځمکې چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
موږ دغه درې څلوېښت نمرې چې د رئیسانو په نوم پټې توضیح کېږي، موږ دا د نمونوي لیسې ته په دې پسې تړو. موږ نه غواړو چې زموږ په خوست کې زموږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر صریح حکم ده چې هیڅوک په خوست کې د ده د حکم پرته یوز بسوه ځمکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤلین د دوی غږ وانه وري نو دا ټول ځوانان به زی د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولي صاحب دی واوري، نور ارګانونه دی واوري، که دلته وانه وریدل شي دا ټول ځوانان به زی که د ارګ مخې ته وي، که د ارګانونه ارګنای محل مخې ته وي، دا ټول خو ځوانان به زی هلته به دغه خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازوالۍ فضل جان جهش وویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړې شوي چې هر څه وغواړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصادي دوی په لاس کې دی، پیسې دوی په لاس کې دي، امکانات دوی په لاس کې دي. زه نن د خوست په ولسونو باندې، په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوست د ځمکو، د خوست د ملکیت نه دفاع وکړئ، راوځئ، په لره ودرېږئ او خپل خوست وژغورئ.
بل لوري ته ولایتي مسؤلین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې کې نمرې نه ویشي، بلکې هغه نمرې چې غیر پلانی توزیع شوی هغه لپاره په بدیل قانوني لارو فکر کوي. د خوست دیوالي ویان طالب بنگل ویل
خوست ښار اس ډی اف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوست ښار ستراتیژیک پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان پر وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان پر وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توضیح کوو. په دې برخه کې د جلال ماب جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې 40 کاله اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده، خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د همدې تیر اونۍ په ترڅ کې ګڼو بې ځای شوو کسانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي یا ځینو نورو کسانو خپل سیمو ته د بې ځای شوو د ننګونو کیسې کړي دي. موږ په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت مسؤلین هم پوښتلي، خو راځئ په پیل کې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورور صاحب، بجو زه شه په خیر شه اسلام منده ما په دې راتلې کې په تاسو ته ورور موږ د منځ تر کې چې د ضلع کنریا صاحب خبريال چې د ازادي راډیو خبريال وو نن په موږ تور طریقه ده او بل ورور خبره دی چې مسلمانان در بدل دي ماجد در بدل دي فرام لنخان د جز په کور کې د ماشام دوري نه لري ته استاد خرم استاد د خاص خدغه ونی شو تر څو چې ورور بس ډېر ډېر مهرباني به موږ خلک په ډېر په تکلیف کې په ډېر مشکل کې ژوند کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، ما اړیکه د هلمند ولایت سره نیولې ده. زموږ دغه ستونزه ده چې دا زموږ خوا ته ډېر خلک ستړي دي د مرستو په هیله.
السلام علیکم، د خپل سلامونه مې کې هیله احترامات د دې راډیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې شبه زه وسله الرحمن ایدریم د هلمند ولایت مرکز د شکرګاه ښار څخه دلته په هلمند کې کوم وګورو. موږ د مهاجرو حالت ډېر سخت خراب دی. تیر ورځ چې موږ خپله په دا مهاجر باندې وګرځېدلو نو دوی حج اکل دوی د ماښام لپاره ډوډۍ نه درلود. دوی په یو ډېر سخت حالت کې وه. هلته دا مهاجرو ته هېڅ کار نه دی شوی، نه د تجارانو لخوا د دوی سره مرسته کړې ده، نه د حکومت لخوا څخه د دوی سره مرسته کړې ده. که موږ دوی په یو ډېر سخت حالت کې دي نو زه وایم چې دا زما خبرې او پیغام باید چې د ټولو چارواکو پرې ورسېږي تر څو دغه مهاجرینو ته ژر تر ژره یو جدي اقدام وشي تر څو دوی د دغه سختو حالاتو څخه راووځي. د غازي محمد علي په ویله کې دوی شینې درولي دي چې هلته دوی نه داسې د خوراکي توکو زمینه دوی ته مسایله ده چې د دوی سره دولت مرسته به کړې وي. یادی داسې عملیات ژر تر ژره په هلمند کې شروع شي چې تر څو د دې سیمې پاکې شي نو دا دوی وکولی شي چې خپلو کورو ته ولاړ شي.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو رحمان ولی له ننګرهار څخه دغه پیغام پرېږدم. ولسمشر صاحب ما هیڅ خمې غوښتنه ده علي از خیر دې وطن دې خاورې غم وخوري. خلک در په در شو لغمان کابل نور ولایتونو کې په کندهار کې خلک راکړه شوي دي. کوڅو په بازارونو کې در په در پراته وي. فلیاز د خدای دې خاورې نور غم وخوري. بله دا چې طالبانو ټول کمپونه او مهمات او شیان یې ټول چور کړل نو ولې دا وطن کومې خوا ته اخر وړی؟ وسلام.
السلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ کارکوونکو او ګرانو همکارانو ته بعد د سلامه. دغه د لغمان نه چې کوم خل راغلي دي جګړو نه راتښتېدلي دي او که دا څه نه راتښتېدلي دي دغه لغمانیان له زما دا هیله ده چې لغمانیان وروڼو تاسو ولې د ورسوالۍ نه راتښتئ. دغه طالب چې دی هم دا زما استاد زوی دی هم دا زما استاد ورور دی. ټول ولسوالي راجګ شي دغه لغمان 5 ولسوالۍ دي ټول ولایت راجګ شي. د لغمان کې د طالبانو د داعش مخنیوی وکړي بټي کور ته ګوره کور ته ګوره دغه ټول ګوره چې دا ولس ودرېږي راتښتئ چې مه دغه مني کوي. دا چې تاسو مني نه کوئ تاسو راتښتئ. دلته حکومت هم زما خوا ده چې حکومت خو نه دی چې مالدار حکومت ته بیا راځي مرستې ته غواړي خو د هغې نه دا خو دی ټول ودرېږي د حکومت سره د دې ډل سره طالب مخنیوی وکړي
نه نه یا مګور سره سره او من امره سول امره والسلام په احترام.
سلامونه او نیک هیلی د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. میرویس اخلاقی یم، د هلمند ولایت نه تاسو سره پیغام شریک کوم. په هلمند ولایت کې کوای د جګړې له امله 2000 کورنۍ د شاته راکده شوي دي. ان دا چې د دې سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، یعنې نه دولت تفاصیل د اداره نه خو زموږ یو عمده غوښتنه ده، د خصوصا ووایو چې زنانه په یو پوړین کې ورون په یو پوټی کې راوتل دي. ان دا چې کور غیر یو خوراکي توکي ټول پرې ایښي دي، نو دوی ما یې خپل ځانونه راوستلي دي. نو دوی تر دې را حده پورې ډېرو اجلي مرستو اړتیا لري. نو هیله من یم د کډوال رئیس موږ غږ واوري، خصوصا هغو خلکو ته دغه مرستې ورکړي، خصوصا چې هغه هم کورنۍ مستحق کړي د دغه، او خصوصا وبه وایو تر دې را حده پورې چې دغه مرستې وظیفه والا خلکو ته رسېږي، چې وظیفه یې ونه درلودل هغو ته نه رسېږي. نو زموږ یوازینۍ غوښتنه دغه ده، خصوصا که مرستې کوي نو دوش خلکو ته جوار کړي، خصوصا چې هغه له کډوال شوي وي، خصوصا هغه واقعا هم شپې په جیبان تېرې، خصوصا ځای نه لري. ان دا چې خصوصا وبه وایو ډېر د ژېړې دوه حالات په هلمند ولایت کې چې ګسري کې سرایونه نه پیدا کېږي. زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې د دې سره تجاران هم خپل ونډه تر دې را حده پورې واخلي، ځکه چې تجار که ونډه واخلي شاید چې د دوی لپاره به هم یو څه شي، ځکه چې دا به هم خیرات دي چې جهاز لپاره او هم
د بې ځایه شوو یا کورنیو کډوالو د ستونزو په اړه مو واورېدل. زموږ همکار اجملاند په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری سره مرکه کړې او په سر کې د نویو بې ځایه شوو د شمیر په اړه پوښتلی.
د څلور لسیزې تر اوسه کم وضعیت په افغانستان کې رامنځته شوی دی د جګړې له کبله. موږ درې نه تر څلور میلیونو کسانو پورې بې ځایه سوي لرو چې ګڼ شمېر یې د جګړې او د نامنې له کبله دوی بې ځایه سوي دي. یوازې په سږکال کې شاوخوا د تیرو دوه میاشتو بې ځایه سو زموږ هیوادوال تر 2000 کورنۍ پورې رسېدل، چې په بیلابیلو ولایاتو کې لکه کندهار، هلمند، لغمان، بغلان ولایت او ځینو نورو ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې اوس هم جګړې جریان لري دوی بې ځایه سوي دي چې نور محلات ته انتقال شوي. د کډوالو چارو وزارت تعهد او برنامه او پلان چې ترتیب شوي دي او تعهد لري چې زموږ هیوادوال چې نوی بې ځایه کېږي د جګړې له کبله او د طبي حوادثو له کبله، موږ متعهد یو چې دوی ته د عاجل کومکونو په برخه کې مرسته وکړو. خو یوازې د کډوالو چارو وزارت نشي کولای چې ټول بې ځایه سو هیوادوالو ته چې ارقام د درې نه تر څلور میلیونو کسانو پورې رسیږي دوی ټولو ته باید کومکونه ورسوي. خو زموږ تقاضا مشخص د مرستندوی مؤسسات نه دا دی چې که چیرې دوی کومکونه ترسره کوي د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې باید ووي.
تاسو وزارت په بیلابیل ولایتونو کې خپل ریاستونه لري، څو ستونزې په کې ډېرې جوتې دي. یو دا دی چې په ځینو مواردو کې د مرستو په ویش کې د درغلي خو به ورته نه وایم، کیدلی شي چې بې عدالتي وبولو. خلک شکایت کوي چې بې عدالتي کېږي. مثلا داسې خلک د کډوالو په نوم باندې مرستې اخلي چې هغه اصلا کډوال نه وي.
د دې نه وړاندې داسې ستونزې موجود وو، خو د کډوالو وزارت رهبري تعهد د فساد په وړاندې مبارزه ده او په هر ولایت کې کمیټه د حالت اضطرار شتون لري چې خپل والی صاحب د ولایت مسؤلیت دغه کمیټې پر غاړه لري. او کچیر سروې ترسره کیږي د مختلفو اداراتو لخوا چې دغه کمیټه تشکیل شوي دي، مشترکاً دوی ځي محل ته او بیا سروې ترسره کوي. بیا وروسته کم کورنۍ چې ډیر اړتیا لري مستحق دی هغوی ته بیا کومکونه انتقال کیږي. یو ښه هماهنګي موجود ده د مختلف اداراتو ترمنځ او د مرستندوی مؤسساتو ترمنځ هم. د کډوالو وزارت د پالیسي پر اساس مونږ کولی شو یو ځل هغه کورنۍ چې بې ځایه سوي دي یو ځل ورته کومک وشو. په هر میاشت کې نشو کولی، ځکه دونه امکانات د کډوالو وزارت په لاس کې نه دي. مونږ کوشش دا کوو کچیر د مؤسسات لخوانه کومکونه تر سره کی یا د افغانستان حکومت لخوانه کومکونه انتقال کی باید شفاف پټوګا یعنی شفافیت باید په پام کې ونیول شي.
په مجموعي توګه خپل نظر وغوایي څومره د قربانۍ او ټولنو همکارۍ ته اړتیا لري، څه سمونونه تاسو راوستلی شي او څه کډوال کولی شي چې لږ تر لږه هغه حیاتي او لومړنۍ مرستې په سمه توګه ترلاسه کړي؟
لومړی دا ده چې مونږ په تیر کال کې شاهد یو په هلمند ولایت کې چې جګړې رامنځته شو، متاسفانه شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځایه شو چې متاسفانه د افغانستان حکومت لخوانه یعنی شاوخوا تر 2000 کورنۍ پورې کومکونه تر سره شو، متاسفانه چې ځینې پاتې شو. کچېرې جګړه دوام ومومي دا یقیني خبره ده چې زموږ هیوادوال نور هم متضرر کیږي. په دویم برخه کې ډیر مهم ده د مرستندوی مؤسسات کومکونه او تعهد. زه غواړم چې یو ځل بیا تاکید وکم د کډوالو وزارت لخوانه چې باید دغه مرستندوی مؤسسات د افغانستان د ولس په څنګ کې پاتې شي. که چیرې سوله راشي مونږ مطمئن یو چې مونږ هم یعنی تعهد لرو چې یو لوی کتله بیرته استقرار کړو خپل محلاتو ته.
د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار باسط انصاري و چې د نویو بې ځایه شوو کډوالو د ستونزو او ورسره د دوی لخوا د لاسنیوي په پروګرامونو غږېده.
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه چې د خپلو سیمو د ستونزو په اړه مو آزادی رادیو ته را لېږلي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی رادیو ته ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. څنګه چې زما شاله متابل کوم ته د مسلمان تنظیم افریقا محسلم حکومت اعلان کړی چې موږ پوهنتون مرکز کړي نو راز ژوند شخص سنتر مخصوص دی په څوارلس ورځې نو شخصي وطاق نوی دی پی سي مصرفې نو اقتصادي وزن مو ټول محصولونه راس ضعیف ده چې دلته شپې څوارلس شپې وطاق په درې زره څلور زره افغانۍ کرایه کوي بیا د نور مصرفونه د وطاق مصرفونه دي. نو زما د حکومت دا هیله ده چې دغه څوارلس ورځې وروسته بس به په پوهنتونونه شروع کړي. سمې چې موږ د څوارلس شپې په وطاق کې کار مو نشو قوت هم لاړ نشو لږه ورته ډېر مشکلات مصرفي شو. موږ د روزګان د کندارو محصولین دي یا د کندي د غورنه د حکومت دا هیله کو چې د رساله سره د ورسته لږه زر تر زر پونکونه شروع شي.
السلام علیکم اجازه دې راځه موږ غولا په بلا کړه چې ځکه هغه مثال دی وی افلو لار دې کلو جر افلو طالبان د لاسه پایاب شي چې رحمي نه لري په بل د حکومت نه فاجعه وشي دا تشکیو باندې د څو خلک خندین خلولې.
زما سلامونه قبول کړئ. د تاګاب د ولسوالۍ نه د کاپیسا ولایت نه تاسو سره په ارتباط کې یم. نو تاسو په نه یو خبر مو اورېده چې د تاګاب ولسوالۍ د ناری په کلی کې د اوان مرمۍ لګېدلې ده او د کاپیسا د امنیت قومندان د خوانه داسې وویل شو چې دا د طالبانو د خوانه مرمۍ لګېدلې ده. په دې سپین سترګۍ سره دا خبره مو اورېدله چې دا سړی وکړه په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده، په توی کې لګېدلې ده، شپاړس کسان زخمیان شهیدان. څنګه دا د چا یو هغه مني چې مثال د طالبانو په ساحه کې د طالبانو مرمۍ راشي ولګېږي، دا د حکومت مرمۍ ده.
السلام علیکم. دا پیغام دی د مسلمان دبي د هلمند ولایت ناحیه د چرال د سیمې څخه سره په اړیکه کې یم. زما دغه پیغام دی چې هر ډله د حکومت ته وایي چې یا شیخ حبیب الله صاحب یا مړی یا ژوندی دی، دوی دغه مړینو ژوند څه کوي؟ هغسې لوی ملا صاحب ملا محمد عمر اخند هم لاړي، عاشمانه منصور صاحب لاړي، ناختر محمد منصور صاحب لاړي. نو دا عمارت نوې خوا ته شو، نظرغه مثال فعالیت زیات شو، یا دوی ته کار نه کوي. دوی باید خپل د سولې کار په مخ ویسي، هر کار چې هغه د سولې کار په مخ ویسي. دا دوی ته ګټه نه کوي چې دوی وایي چې یا شیخ صاحب مړ دی یا ژوندی دی. هغه که شیخ صاحب مړی که ژوندی دی، اوس خونه دی مړ او خو ژوندی دی، د اخبري پیغامونه هم راغلي دي. او بیا که هغه مړمي مثال او د طالبانو کې عادت خدای دی، د هغو افکار کتار پر ځای دی، هغه انشاءالله هېڅ مشکل نه پکې راځي. دوی باید خپل د سولې خبرې په مخه ویسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار مهربانی کوي چې کوم مؤمن قتل کړ دا غزه جهنم ده. همیشه با پکیی و غضب دو خدای بور بندی، لعنت دو خدای بور بندی و پا لوی عذاب که بگرفتاری. دا طالبان خیر دا علم طالبان ندی، دا البته دا سوکی و دا قدرت طالبان دی. که دی دا علم طالبان و قرآن نبا خبر و دی خبر ندی، دی ذکر خبر ندی چه دا قرآن نخبر ندی. مجاهدین را بیدار شئی، افغانستان تا پنجابیان را غلی دینا. والسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم دار سخی اثر خبرکم نو یله دان د کورنار برابر باندې د خلک ډیر کوشش وکړي چې ځانونه کورنای د باندې نه راوځي او دا کرت چې ولدي لازم مخالف ونی ته نو کدی دا څه فهمونه کې چې کدا چې د ځخ ځانونه خلک په تکلیف شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زازیر دې ټول اوریدونکو ته کوم ته ځانګړي سلامونه وړاندې کوم. د کابل په پونټو کې ماشه نه نوښنه په پونټو سره نه خري کړلی نو دې پرمړ باندې کړن کنه ملګرو موږ نه خپل وړو ته نه وزارت چې تل موږ ډېر خپل مو یې صاحب خپل سر مو کتل دې خپل ماسکونه نه واغوسته دې خپل په وزارت کې نه اوسه بس زه دې پر دې سره نه اوسه چې خوري نه ماسک نه شي چې هغه ته نه وزارت باندې دې پر خور غریب ماسک باندې دې پونټو ته دې زما سر مې خرابې نو موږ دا هیله کوو چې دا د بو او ټولې دا ونه زندګی دا څنګه نو خو به سوال دي چې د شاد نور څه زندګی نو دا هیله کوم د وزارت تعلیم وزارت اصلاحات د په وزارت ټول څه داخل کوم چې دا بو او ټولې دا کوم چې موږ زندګی نو دا اوس موږ صدر کله کې فارغ دي نو وسه یې وړ پنځه کار ته نو موږ دا هیله ده چې موږ سره نه شته پاملر نو چې موږ ورته کې څنګه موږ چیرې لواس څنګه چاته وځو ما زه هم د ټول
السلام علیکم. السلام علیکم وزارت 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 ولې په دې خاطر چې کارونه د رخصتي کارت سره د ټول ماشینونو ټول شاګردان او ځکه چې موږ هم دا په څیر د ټول د خپل ځکه چې حضور ما کوي نو وختونه مې هم دا ده چې رخصتي نه روي بنه شي وختونه مې د نور ځکه د وزارت او د وزارت شاکونه هم دا ده چې رخصتي هم دا دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام همدلته پای ته رسیږي. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه چاره.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
I'll be there.